یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري خراغلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې تمه ده نن د سام یا د لوړپوړي پلاوي په غونډه کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وینا وکړي د سام غونډه د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې په تیره بیا تمویلوونکو هیوادونو په حساب کتاب څرخیږي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي
سلامونه په کابل کې نن د سان په غونډه کې د افغانستان لپاره د 15 کلن اقتصادي پلان او نور مسایلو په اړه خبرې کیږي په کندوز کې د هوان مرمۍ د لګیدو له کبله دوه ملکیان وژل شوي دي د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران یو هیئت راتلونکي اونۍ اوکراین ته ورځي او د هغې اوکراینی الوتکې د تاوان پر مسله خبرې کوي چې د جنوري پر اتمه په تهران کې وویشتل شوه نن په کابل کې د سام په دویمه او اصلي غونډه کې د افغانستان لپاره د 15 کلن اقتصادي پلان امنیتي او سیاسي مسایلو خبرې کیږي د سام لومړی غونډه چې پرون دوشنبه د سباندې تلويشتو هیوادونو او نړیوالو ادارو د استازو په ګډون په کابل کې جوړه شوې و دوی برخې درلودې چې په یو کې د کورونا وایرس له کبله د اقتصادي اغیزو او د دې ستونزې د هواري پر لارو چارو خبرې وسه او په دویمه برخه کې د افغانستان پر پراختیا او سولې بحث وسو جمهور رئیس نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به د سام د نن ورځې په غونډه کې چې ماپښین ته پلان سوي پرانستونکي وینا کوي د افغانستان د مالی وزارت وایي د نن په غونډه کې بل افغانستان سره د مالی ژمنو په اړه د جنیوا د راتلونکي کانفرنس په اړه هم خبري وسی سم یا د لوړپوړو چارواکو غونډه هر کال د افغانستان د حکومت او بهرنیو هیوادونو په تیر بیا مرستندوی دولتونو ترمنځ د حساب کتاب لپاره جوړیږي د کندز ولایت چارواکي وایي په دشت ارچول سوالي کې د هوان مرمۍ د لګیدو له کبله دوه ملکیان وژل شوي د دې په وینا هوان تیر ماښام د ولسوالۍ امنیه قمندانۍ ته څیرمه د یو جماعت پر اړنګه انګړه لګیدلی دی د دشتې ارچي ولسوال د دشتې ارچي ولسوالۍ امنیه قمندان حمید اغا نن سټېشن به په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که څه هم د دشترچی قومندان وایي دغه هوان د وسلولو طالبانو لخوا توغول سوی و خو وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي په میدان وردګ ولایت کې شپږ تنه وسلولو طالبان وژل شوي دي دغه وزارت نن په ویلامیه کې ویلي دغه وسلولو غوښتل پرون په نرخ ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو برید وکړي د وزارت په حواله دغه حمله په شاتم به وسوي او د میدان وردګ لپاره د طالبانو تش په نوم مرستیال والی او پنځه ملګري وژل شوي دي وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران یو پلاوی به راتلونکي اونۍ اوکراین ته ورسي او د هغې اوکراینی الوتکې د تاوان پر مسلې به خبرې وکړي چې د جنوري پر اتمه په تهران کې ویشتل شوې وه د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولی بیا پرون د پولینډ په پلازمینه وارسا کې خبرې غونډې ته وویل شرایطو ته په کتو چې څه سوي دي له ایرانه به د ډېر تاوان غوښتنه وکړو ښاغلي کولی بیا زیاته کړه چې دی د تاوان اخیستو اندازه نسي بیانولی دا به د خبرو په لړ کې معلومه سي د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وویل سبا او بل سبا چې په دې کومې خبرې کیږي اوکراین به د ټولو هغو هیوادونو او ډلو استازیتوب وکړي چې په دې پیښه کې زیان وراوښتی دی په تهران کې اوکراینی الوتکه د جنوري پر اتمه څو ساعته وروسته تر دې وویشتل سوه چې ایران په عراق کې د خپل یوه جګپوړي پوځي قمندان قاسم سلیمانی د وژلو د غچ اخیستو لپاره په عراق کې د امریکا د پوځ پر یوې اډې توغندي وویشتل په دې مسافر وړونکې الوتکې کې 136 اویا کسان ووژل سول په دوی کې 13 تنه افغانان هم شامل وو د افغانستان حکومت هم له ایران غوښتي چې د دې افغانانو کورنیو ته تاوان ورکړي د بشری حقوقو څارونکو او چارواکو د مظاهره چانو او د عراق د امنیتي ځواکونو ترمنځ په تازه خډب کې د حکومت دوه مخالف اعتراض کوونکي په بغداد کې وجل سوي او یو شنور ټپیان سوي دي. په بغداد او نور عراق کې تیر کال په اکتوبر میاشت کې د حکومت د نه مشروعیت او بې کفایتۍ په تور مظاهره وسوي چې تر شپږ سوه اعتراض کوونکي په کې وجل سول. دا مظاهره د کورونا وایرس له خپرېدو سره سړې سوي وي. د یکشنبې په ورځ په بغداد او نورو جنوبي ښارونو کې چې هوا تر پنځو درجې سانتي ګراد توده سوي وه، اعتراض کوونکو ویل چې برېښنا کمزوري ده. د بشري حقونو د نیمه خپلواک کمیسون ویان علي البیاتي وویل دوه مظاهره چند په بغداد کې وژل سوي دي. او په استرالیا کې د 2019 او 2020 میلادي کلونو پر مهال د ځنګلونو د اور لګېدو له کبله نږدې 3 میلیارد ژوي د مړه کېدو یا هم بې ځایه کېدو له خطر سره مخامخ سوي دي. د هغه راپور له مخې چې نن سیشن بخپور سو، دا په معاصر تاریخ کې د ځنګلونو تر ټولو سختې اور لګېدنې بلل سوي دي. د استرالیا د څو پوهنتونونو په څېړنه کې ویل سوي دغه اور لګېدنې د 143 میلیون تیلرونکي ژوي، 2.46 میلیارده خزندې، 180 میلیونه مرغان او 1.5 میلیون چنګوش یې اغیزمن کړي دي. په دغه راپور کې نه دی ویل سوي چې دا ستونزه د څومره ژویو د مړه کېدو سبب سوې ده. خو د راپور یو لیکوال کریس دیکمن وایي هغه ژوي چې د اور لګېدو له کبله نورو ځایونو ته بې ځای سوي، د خوړو سرپناه او لښکاریانو د خوندیتوب له کبله په ښه حالت کې نه دي.
صالح محمد صالح چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ویل، کولی شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼې azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه غرمنی خبری پروگرام کې وړاندې اورئ چې نن د لوړ پوړي پلاوي په غونډه کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی خبری کوي. دا غونډه د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ د حساب کتاب لپاره جوړه شوې ده. د مالی وزارت ویاند شمروز خان مسجدی
اساسی خبرې د افغانستان ولسمشر جلالت مآب محمد اشرف غنی کوي چې د افغانستان د 15 کلونو لپاره به د افغانستان د حکومت لیدلوري په اقتصادي او امنیتی او سیاسي چارو کې کوي.
په کابل کې د څو ورځې د برېښنا پرچاوي راغلي ګڼ خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
نو شو کولای چې درس وایو د دې لامل چې برقونه نشته دي.
د سې ورځې برقا خراب است، هوا ګرم است.
نن د بیرق ملی ورځ هم د پدې اړه تاسو ته راپور لرو. په بهرنۍ مسله کې د اورئ چې د امریکا او روسیې چارواکي د اټومي وسلو د کنټرول په مسله باندې نن درې ورځنۍ غونډې د اتریش په پلازمینه ویانا کې پیلوي.
اساسي خبرې د افغانستان
رازو لمړی موضوع ته په پام کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سه‌شنبه د لوړ پوړي پلاوي په څلورمه ناسته کې ګډون او پرانیستونکو وینا وکړي. دا غونډه چې سام هم ورته وایي په ارګ ماڼۍ کې جوړه شوې او د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې په تیره بیا تم ویلوونکو هیوادونو په حساب کتاب څرخیږي. اجمل تورمان دغه غونډه تعقیب کړي، همدا شیبه د کابل له سټوډیو له موږ سره خبرې کوي. تورمان تاسو آماده یست؟ مهرباني وکړئ.
مننه سرنګزی صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل نن د سام غونډې دوهمه وروستۍ ورځ ده. دا غونډه چې د افغانستان د مالیې د سرپرست د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي او د 2020 کال پراختیایي کانفرنس د جوړېدو په چارو کې د فنلند هیواد ځانګړي استازي په کوربتوب په کابل کې جوړه شوې. د څلوېښتو هیوادونو بنسټونو استازي پکې په حضوري او غیر حضوري ډول ګډون کړی دی. په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې ګډونوالو د جنوا کانفرنس د دوه اړخیزو ژمنو په اړه خبرې کوي او خپل نظرونه د افغانستان له حکومت سره شریکوي. ستنګ صاحب، د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې دین ستب نن ولسمشر هم وینا وکړي. نوموړي وویل چې افغان ولسمشر به تر ډیره په اقتصادي مرستو رڼا واچوي او بهرانیانو بعد افغانستان 15 کلن لیدلوری روخانه کړی.
اساسی خبری د افغانستان ولسمشر جلال احمد محمد اشرف غنی کوي چې د افغانستان د 15 کلونو لپاره به د افغانستان د حکومت لیدلوري په اقتصادي او امنیتی او سیاسي چارو کې کوي. بیا د دې ترڅنګ به د افغانستان د مالی وزارت د افغانستان د حکومت د ملي پراختیا او سولې د چوکاټ هغه دوهمه مسوده وړاندې کوي. دا غي وروسته به بیا د جنیوا په کانفرنس کې د دوړخیزو شویو تعهداتو د پرمختګ ارش وړاندې کیږي او بیا به نړیوال همکاران خپل نظریات په دغه موارد باندې شریک کوي.
ویل شوی چې ولسمشر غنی به د ویډیو لالارې په دې کانفرنس کې ګډون وکړي. د معلومات لمخې سام ناشته په دې هدف جوړیږي چې مرسته کوونکي ودونه په دې وپوهیږي چې افغان حکومت د اصلاحاتو او د فساد ضد مبارزې په برخه کې څومره لاسته راوړنې لري. ستانګزې پر روانو خبرونو کې زموږ همکاران دغه غونډې ته د ولسمشر د وینا جزئیات هم له اوریدونکو سره شریک کړي.
بله، مننه کوم د ازادي رادیو د کابل پښتو ایډیټر او مشر خبریال اجمل تورمان لمک سره د سام غونډه پاړه باندې نن جزئیات شریک کړل. سام یاد لوړپوړي پلاوی غونډه نن په کابل کې روانه ده. ولسمشر غنی به نن ورته خبري وکړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
له تیرو درې ورځو راهیسې په کابل کې د برېښنا پرچاوي د خلکو ستونزې زیاتې کړې او اندېښنې زیاتې شوې دي. کابل میشتي وایي د ژوند څرخې پر برېښنا چلوي، خو په دې وروستیو کې په 24 ساعتونو کې یوازې 2 ساعته برېښنا لري. د افغانستان حکومت ژمنه کړې وه چې په کور دننه به د برېښنا د تولید ظرفیت لوړوي، خو له دې ژمنو د 50 کلونو په تیرېدو سره بیا هم کورنۍ تولید یوازې 40% دی. د افغانستان برېښنا شرکت وایي له ازبکستان سره د ستونزې د لنډمهالي حل لپاره خبرې پیل کړي دي. امید زهیر مال په دې اړه راپور لري.
پلازمینه کابل یو وشتمه پیړۍ او په 24 ساعتونو کې 2 ساعته برېښنا. که څه هم د افغانستان برېښنا شرکت ژمنه کړې و چې په 1399 کال کې به کابل 24 ساعته برېښنا ولري، خو دا ژمنه لا هم ژمنه پاتې ده. کابل میشتي وایي ټول کار روزګار او کورنۍ چارې په برېښنا څرخي، خو وروستۍ درې شپې ورځې په ساعتونه له نعمت محروم دي. د دوی په خبره د کورونا ویروس له کبله یې زده کړې هم آنلاین وي، خو بې برېښنایۍ له دې هم بې برخې کړل. دوه تنه کابل میشتي نور سید او جاوید.
کورونا وایروس د شیوع له امله موږ ونه شو کولای چې حضوري درسونه پیل کړو. له همدې امله موږ آنلاین درسونه ویلې چې په دا ظرف د 2 ورځې کېږي چې موږ هیڅ نه شو کولای چې درس وایو. د دې له امله چې برقونه نشته دي،
د 3 ورځې برقه خراب است، هوا ګرم است، فاز حکومت نه فهم کو برقه مو جوړ شوه.
د افغانستان برېښنا شرکت بیا وایي د ستونزې اصلي ریښه د تاجکستان لخوا پر دوی د برېښنا پرې کول دي. د دې شرکت وان وحید الله توحیدی د سشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل تاجکستان دوی ته اوس مهال له 300 میگاواټ برېښنا څخه یوازې 30 میگاواټ ورکوي چې یوازې د بغلان ولایت لپاره بسنه کوي. خو د خاغلی توحیدی له قوله دوی له ازبکستان سره خبرې کړي چې ژر یو بدیل لار پیدا کړي.
د ازبکستان جانب په دې باندې ترسو هغه یو ورځ یا کم ډیر وخت غوښته ترسو خپل آمادګي د 300 میگاواټ لپاره ونیسي. خو د وسله لپاره 500 میگاواټ د ورځ لخوا ډیر شو، د شپې لخوا 300 میگاواټ د ازبکستان څخه خلو.
په افغانستان کې د انرژي د تولید او د اوبو د مدیریت کارپوهان وایي دا هیواد د اوبو، هوا او لمر څخه د ګټې په صورت کې د 310,000 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري، خو اوس مال د خپل اړتیا یوازې 40% تولیدوي. د چارو کارپوهان وای افغانستان اوس مهال 10,000 میگاواټ برېښنا ته اړتیا لري. ولسمشر غنی د 1315 کال په کب میاشت کې ژمنه وکړه چې راتلونکی کال به افغانستان د 13 کلونو په پرتله زیاته برېښنا تولید کړي. خو له دې ژمنې د 15 کلونو له تیرېدو وروسته کورنۍ تولید د نغلوبند د ځینو توربینونو د رغېدو وروسته یوازې 6 میگاواټ زیات شوی دی. که څه هم پر حکومت په کور دننه د انرژي د تولید لپاره د برنامو په نشتون نیوکه کیږي، خو حکومت بیا د بودیجې کمی او د بهرنیو پانګوالو کمه لیوالتیا د دې ستونزې د نه حل مهم دلایل په ګوته کوي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
ژوند
ازادي خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پانا نشته موږ په سمګه کینو.
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه ناجیه ساپی وای.
ټاکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په سام ناسته کې په خپل وینا کې تر ډیره په اقتصادي مرستو رڼا واچوي او بهرنیانو ته به د افغانستان 15 کلن لیدلوری روښانه کړي. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغې غونډې مشري د افغانستان د مالی وزیر عبدالهادي ارغندیبال او په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی کوي.
اساسي خبرې د افغانستان ولسمشر جلالت مآب محمد اشرف غنی کوي چې د افغانستان د 15 کلونو لپاره به د افغانستان د حکومت لیدلوری په اقتصادي چارو کې کوي. د جنیوا په کانفرانس کې د دوه اړخیزو شویو تعهداتو د پرمختګ گزارش وړاندې کیږي.
نوموړي وویل چې دا د جنیوا کانفرانس مقدمتي ناسته ده، څو د راتلونکي مالي تعهداتو کانفرانس چې په همدې کال کې په جنیوا کې ترسره کیږي اساسي موارد وڅېړل شي. په دغه ناسته کې چې نن یې وروستۍ ورځ ده، د شاوخوا 30 هیوادونو استازي ګډون کوي. دا دوه ورځنۍ ناسته وه چې 13 ورځې پیل شوې وه. ټاکل شوی چې ډېر ژر په هلمند کې د 150 عصري ممیز خونو د جوړولو چارې بشپړې شي. د هلمند د کرنې رئیس زلمی لکونن ازادي راډیو ته وویل چې دغه عصري ممیز خونې د دې ولایت په مرکز لښکرګاه، نادلي، ناوی، ګرمسیر، مارجي او نهر سراج ولسوالیو کې جوړیږي. ښاغلی الکو وویل چې هلمند هر کال زرګونه ټنه انګور تولیدوي، نو پر دې سربیره چې تازه انګور بازار ته وړاندې کوي، د انګور د وچولو او ممیزو لپاره هم عصري ممیز خونو ته اړتیا لري چې دغه اړتیا اوس د کرنې وزارت لخوا پوره کیږي. یادې ممیز خونې په دې ولایت کې د کرنیزو محصولاتو د مدیریت، د ممیز خونو د صنعت د ترویج، د بڼوالو اقتصاد لوړولو او د انګورو باغونو د محصولاتو د ارزښت لوړولو لپاره په معیاري او ستاندارد ډول جوړیږي. د دې تر څنګ دغه ممیز خونې د معیاري او ښه کیفیت لرونکو ممیزو د تولید لامل کیږي او دغه شان د انګورو د ضایعاتو مخه نیسي. او د کابل په شهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ اتیا پوله، یورو 8 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 95 پوله، زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله، او زر پاکستانی روپۍ 750 افغانۍ.
نن د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې استازي د اوتریش پلازمینا ویانا کې د اټومي وسلو د کنټرول په مسله باندې خبرې کوي. د دوی غونډه به 3 ورځې دوام وکړي. دا خبرې یوه ورځ وروسته له هغه پیلېږي چې د دواړو هیوادونو استازیو د فضايي امنیت په اړه خبرې کړې دي. د فضايي امنیت په مسله کې متحده ایالاتونو خپله طرحه وړاندې کړې، خو روسیې او چین د یوې متبادلې طرحې ملاتړ کړی دی. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
متحدو ایالاتو او روسیې 13 میاشت د اټومي وسلو د کنټرول په اړه د خبرو په لومړي پړاو کې د وسلو د نوي ستراتیژیک تړون یا نوي سٹارټ په اړه خبرې وکړې. دا تړون چې په 2010 کال کې لاسلیک شوی او اعتبار یې په فبروري میاشت کې پای ته رسیږي، د هغو لرې وطن وشتونکو اټومي سروکو شمیر محدودوي چې دواړه هیوادونه یې ځای پر ځای کولای شي. د 13 جون میاشتې په 22مه او 23مه په ویانا کې د دواړو لورو له خبرو وروسته د وسلو د کنټرول په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي مارشال بیلینګسلی خبریالانو ته وویل چې د روسیې د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سرګی ریابکوف سره د په خبرو کې دومره پرمختګ شوی دی چې دواړو خواوو د څو تخنیکي کاري ډلو پر جوړېدو موافقه کړې. هغه زیاته کړه د بلې غونډې جوړېدل به په داسې حال کې چې دواړه د نوي سټارټ تمدید غواړي په همدې پرمختګ پورې تړلې وي. امریکا او روسیا دا خبرې یوه ورځ وروسته له هغه پیلوي چې دواړو لورو پرون د جولای په 28مه د فضايي امنیت په اړه هم خبرې وکړې. له 2013 کال وروسته دا د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې اړه لومړی ځل خبرې وي. متحده ایالاتو په فضا کې د مسؤلانه چلند لپاره د داسې اصول وړاندیز کړی چې د جګړې د اوسنیو مقرراتو یعنی تناسب او بشریت پر بنسټ ولاړ دي. خو روسیا او چین د هغو متبادلو هڅو ملاتړ کوي چې د یو نړیوال تړون لمخې د فضا په بندنۍ برخه کې د وسلو پر ځای کولو بندیز لګوي. لپرونی یو ورځنۍ غونډې وروسته کومه اعلامیه خپرنه شوه. د وسلو د مخنیوي او نړیوال امنیت په چارو کې د متحدو ایالاتو مرستیال وزیر کریستوف فورد د جولای په 24مه یوې خبری غونډې ته وویل متحد ایالات هیله لري دا غونډه به مقابل لوري ته دا موقع په لاس ورکړي چې په بندنۍ فضا کې د امنیت او ثبات د پراخولو د لارو چارو او همداراز په فضا کې د مسؤولانه چلند د مقرراتو د رامنځته کولو د علت په اړه غور وکړي. د امریکایي چارواکي وویل چې مسکو او پیکینګ فضا لا پخوا د جګړې په قلمرو بدله کړې ده. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د جولای په 24مه په یوه اعلامیه کې د دې څرګندونو په ځواب کې وویل چې روسیا تل د بندنۍ فضا د پوره بې وسلې کولو او هلته د هر راز وسلو د ځای پر ځای کولو د مخنیوي پلوي وه او ویبه. امریکا او برتانیا پر روسیې تور لګولی چې د جولای په 15مه یې هغه وسله ازمویلې ده چې سټلایټونه په نښه کوي. مسکو دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دا ازموینه نه بلکې د یو سټلایټ په وسیله د بل سټلایټ تفتیش و.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شي.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له ناجیې صافی اورو.
ویسا ورسپانی په افغانستان بانک کې رامنځته شویو ستونزو ته اشاره کړې. لیکلي د افغانستان بانک ادارې وروسته له 15 ورځو تاخیر بلاخره ومنله چې سمو د وړاندې امنیتي کمرو کار پریښی و. سره مقل لیکونکي پوښتنه کړې چې څنګه په تیرو 13 کلونو کې د لومړي ځل لپاره داسې پیښه رامنځته شوه. سره مقاله کې دا پوښتنه هم مطرح شوې چې د غلاګانو او چور چپاول په دې توده بازار کې څنګه قانع کېدای شي چې د بانک شتمنیو ته تاوان نه دی رسیدلی. د سره مقل لیکونکي په باور اوس د افغانستان بانک په خپله د امنیتي کمرو بندېدل ومنل. د ملي شورا د دواړو جرګو د سیاسي ګوندونو او شخصیتونو او عدلي ارګانونو وظیفه دا ده چې دا مسله په جدي ډول وڅېړي. مسیر ورسپانی بیا د برېښنا زیاتېدونکې ستونزې ته اشاره کړې. لیکلي تاجکستان افغانستان ته وارداتي برېښنا له 350 میګاواټه برېښنا څخه 30 میګاواټو ته رالویدلې ده او په دې سره په کابل او ځینو ولایتونو کې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. سرمقل لیکونکي په حکومت انتقاد کړی چې له بده مرغه له 2001 میلادي کال راهیسې د برېښنا برخه کې اساسي کارونه ونه شول او په وینا یې د دې پر ځای چې بهرنیانو زموږ د خپلو بندونو د جوړولو لپاره پیسې ورکړی وای په قصدي او شعوري ډول یې په وارداتي برېښنا وتړه. رسپانی لیکلی که څه هم برېښنا شرکت ویلي چې دا کار د اوبو د کمښت له امله شوی خو پخوا دغو هیوادونو ته د پیسو په ورکړه کې هم ستونزه وه او هغوی د برېښنا د پرې کولو ګواښ کړی و. په سرمقاله کې ټینګار شوی چې نه یوازې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره باید وارداتي برېښنا د دوام په اړه اساسي خبرې وشي بلکې په کور دننه هم باید د برېښنا د تولید هڅې ګړندۍ شي او نور باید د خلکو په سترګو کې د خاورو د شیندلو سیاست ونه شي. او هیواد دولتي ورسپانی بیا د ملي بیرغ د ورځې په اړه په خپله سرمقاله کې لیکلی دي. ورسپانه لیکي که څه هم په تیره یوه پیړۍ کې بیلابیلو ډلو ټپلو د افغانستان بیرغونه څو ځلې بدل را بدل کړي خو تور سور زرغون بیرغ بیا په بیا بیا د ملي بیرغ په توګه منل شوی او په اساسي قانون کې ځانګړنې هم درج شوي دي.
ازادي رادیو ته راغست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 0.15 باندې خبرونه کوي. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په azadiradio.com ویب پاڼه کې هم واورئ. همدارنګ د ازادي رادیو اپلیکیشن د انډراید او آی او ایس له لارې ترلاسه کولای شئ. اوس به د ځینو خلکو غږونه تاسو ته خبر کړو.
تاسو لا پیغامونو
کاری احمد هم هرات ته خبر کوم دا غوړ زړم هم درتي زړم هم پردا د بیت المال باندې سې غوړ دا غ د باغه سلسله سې دی دا د پښتو درخت دی او سرمایه دی او ملي سرمایه دی د افغانستان غوړ دا مالدار په کې پراته دي په ځینې حکومتي درد درخت یا په ځینې اړې او صبرانه ورته کښې دی زه یې متوی و د لنګې درخت یې غوړ سوځي په منې هم پښې دی وي نور خلک یې نه ورکی زور واکه خلک دې په کې پراته دي غوړ دا خود دولت څخه غواړو چې دا پسلګه خلاص کړي، دا د ملي سرمایه واده چې خلاص کړي، دغه مالدارو په ځینې په کومه نه ځینې بارې دي په څه پراته دي، دا غوې دي دغه څه کو څه خبره پسلګه نه نه دی و باسي خلاص کړي، د دوه قاچاق او د دوه مخنیوي دی چې دا دولت دا یو څه دي چې پیاټ دولت یې وروره چې د افغانستان سرمایه د دولت په خبر نه دی، هیڅ با ساس نه ست ګر د زور واکه خلک جار سره سلا لري مصاله دی با سروره درخت دی واره کوي خلاص کړي دا پسلګه خلاص کړي. دا غزما پیغام نشر کړي
زاب لکان دی من ولایت لشکر گاه شهر تصدق یکان د پردم فبراير دا غشتنه الورټو لو چر وخت دا مسود مشران سره من دل ته یلمن کی د کتنه ورکړه نه منجور تا هغه د خلکو ته ورکړه یو کلان دی ملکان دی د خلکو ته کتنه ورکړه د خلکو له لاس څخه د کلی کی ولاکه فرمن وړو باندې قدرت لري راشه له کوم څه چې تاسو یا ته نو واسو چې د وګوري چې معلومات ورکړم چې کوم خلکو ته ورکړي دی هغه خلک خلک د وشه مچا خلکو ته ورکړي چې هغه وځه ولادي یا حکومت کی مټران لري امر سرایونه لري امځه کې لري ډیر مننه تشکر خدای پرمن
دا خلیل احمد وطنوالم د باباجس خدای هلمن ولایت باباجس سوند یا مشکل مداده چې د هلمن پرسین باندې دلی د لشکرګا سره د باباجی د خواڅخه لشکرګا او خاطر پردغه ځخمن د ټول وختي د بل بده ترڅو د ځای منځور ته وي خو متاسفانه کار نه شروع کیږي ولې نه شروع کیږي په ځخه نه شروع کیږي دا هم مشکل دی وروره ګوله په جهان مننه تاسو ته راځي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ازادي رادیو ته غواګی است. نن د زمری و ما د افغانستان د ملي بیرغ ورځ ده. د افغانستان بیرغ له دریو رنگونو تور سور زرغون څخه جوړ دی او په منځ کې د محراب او منبر نښان دی. دغه بیرغ د انتقالي ادارې لخوا په 2002 کال کې د ملي بیرغ په توګه وټاکل شو. البته دا د 1930 تر 1993 د محمد ظاهر شاه د وخت له بیرغ سره ورته دی، خو توپیر دا دی چې دا بیرغ کې نښان کې لږ بدلون راوستل شوی دی او په عمودي شکل باندې رنګونه ولاړ دي. له دې د ملي بیرغ له ورځې نه له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې لمانځنې کېږي، خلک جشنونه نیسي. دا چې سږ کال چې کرونا وبا خپره ده جشنونه کېږي نه کېږي او په څه شکل باندې د دې ورځ لمانځل کېږي، ورزو کابل ته د ازادي راډیو خبریال محمد نسیم شفق دغه موضوع تعقیب کړي. شفق صاحب ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلي. اداره ته وایي چې خلک د دغه ملي ورځې په اړه باندې څه وایي د بیرغ د ملي ورځې په اړه.
بله سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د زمری اسد ومه هر کال په افغانستان کې د ملي بیرغ ورسته او دا ورځ په بیلابیلو مراسمو سره او غونډو سره د لمانځل کیږي. نه یوازې په کابل کې بلکې په لویو ښارونو او پښتون ولایتونو کې هم د دې ورځې په مناسبت غونډي جوړیږي او مراسم جوړیږي او خلک خوشالۍ کوي، اتڼونه کوي او حتی جشنونه کوي او کنسرتونه هم په ځینو ولایتو کې وي. سکل هم په کابل کې، په ننګرهار کې، په بامیان، فراه، هرات او نور ولایتونو کې په دې مناسبت غونډي جوړې شوې دي. او په کابل کې خاطره د کابل د لوی اجماع په نوم ځوانان راټول شوي دي او د زر متره په اوږدوالي باندې دوی یو بیرغ د دارالامان څخه د دې مدنګ تر څلورلارې پورې دوی را انتقال کړ او دا شعارونه ورکول او ویناي کوله چې د افغانستان ملي بیرغ مونږه ګران دی او کوټولو ګران دی او دا به هیڅکله تغییر ونه مومي او د څخه به ساتنه کوي. دغه راز په یو شمېر ولایتونو کې هم لکه په ننګرهار کې کنسرتونه په پام کې نیول شوې دي، په هرات کې هم دغه ځوانانو غونډې وکړې او د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح هم په دې اړه سرګندونه کړې. البته په خپل فیسبوک پاڼه باندې او لیکلي دي چې نور په افغانستان کې د څو بیرغونو وخت تیر شوی دی او همدا یو بیرغ به وي چې دا به راپاندوي او دا به د شروان محور نظام خبرندوی کوي.
بله ډیره مننه کوم نسیم شفق، مننه چې د بیرغ د ملي ورځې په اړه باندې مو معلومات راکړل. لکه څنګه مو چې واوریدل، نن د زمری ومه د افغانستان د ملي بیرغ ورځ د لڅو کلونو رئیس د غورز المنزل کیږي. د افغانستان اوسنۍ ملي بیرغ له تور سور زرغون رنگونو جوړ دی او ورسته وار پکې په 2004 کال کې لکه بدلون راغی چې د محراب او منبر نخه په درې واړو برخو کې راڅرګند شول. البته په خوا یوازې په سور رنگ کې دغه منبر او محراب لیدل کید. د افغانستان خلک له دغه ورځې په بیلابیلو طریقو باندې جشنونو او اتڼونو باندې لمانځنه کوي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی. صالح محمد صالح د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
نن په کابل کې د سام په دویمه او اصلي غونډه کې د افغانستان لپاره د 15 کلن اقتصادي پلان، امنیتی او سیاسي مسایلو خبرې کیږي. جمهور رئیس وایي چې ولسمشر غنی به نن ماپښین دغه غونډه په خپل پرانیستن کې وینا پرانیزي. د کندوز چارواکي وایي په دشترچی ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د لګیدو له کبله دوه ملکیان وژل سوي دي. چارواکي وایي چې دغه هوان وسلوالو طالبانو توغولی و. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي په میدان وردګ ولایت کې 6 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د دغو پیښو په اړه وسلوالو طالبان حکومت تبصره نه ده کړې. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران یو پلاوی به راتلونکې اونۍ اوکراین ته ورسي او د هغې اوکراینی الوتکې د تاوان پر مسلې به خبرې وکړي چې د جنوري پر اتمه په تهران کې وویشتل سوه. هغه پیښه کې یو سلو شپږاویا کسان مړه سوي وو. د بشري حقونو څارونکي او چارواکي وایي د مظاهره چانو او د عراق د امنیتي ځواکونو ترمنځ په تازه اخوډب کې د حکومت دوه مخالف اعتراض کوونکي په بغداد کې وژل سوي او یوشت نور ټپیان سوي دي. او په استرالیا کې د 2009 او 2000 میلادي کلونو پر مهال د ځنګلونو اور لګیدنې د نږدې 3 میلیارد ته ژویو د مړه کېدو یا هم بې ځایه کېدو سبب سوي دي. د هغه راپور له مخې چې نن سیشن به خپور سو دا په معاصر تاریخ کې د ځنګلونو تر ټولو سختې اور لګیدنې بلل سوي دي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. د ازادي رادیو په دغه غرمنی خبری پروګرام کې اوس دویمه نیمایي پیلېږي. په دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه تاسو ته خبرو.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
د لوی او مهربان الله په نامه د ازادي رادیو ترنو اوریدونکو په سلامونو نیکو هیلو مو هرکلی کوم. هیله مند یم روغ جوړ خوشاله رمو اوسئ او نن ورځ مهم تر دې دمه خطیره کړی وي. روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اوریدونکو یاست او هر چی چی اس روغ او جوړ اوسئ. په دې خبرونه کې نن په تور زیړی باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو پیږی وام د اسات میاشتې د تور زیړی نړیواله ورځ ده. خو دا چې دغه خبرونه د یک شنبه په ورځ نشریږي هغه هم په ژوندۍ بڼه، نو دغه موضوع د نن ورځې دپاره موږ ټاکلی ده. که چیرې تاسو هم پوښتنې لرئ یا هم نظر لرئ په دغه موضوع باندې کولی سئ راسره په اړیکه شئ. د اړیکې شمیرې مو د 0999 40 15 40 او 0 200 225 255. او په دغه برخه کې به هم د موږ سره ډاکټر صاحب محبوب الله شفیق چې دوی هم د داخلي متخصص سسته را سره به ملتیا وکړي. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو بخیر. بخیر اغلی خبرونه ته. بلې ډاکټر صاحب
سلام. رحمت الله.
سلامونه ډاکټر سیب شفیق، په خیر اغلی خبرونه ته او د هم راتو وایاس چې تور زیړی یا هم زردی سیاه چې په دری کې ورته وایي، د دې تاریخ چې پړه کچری خبري وکړي چې څه ډول ناروغي ده، د لومړي سل د پاره په کوم هیواد کې دغه ناروغي را پیدا سوه؟
دله چې ټول روزول سیږي او د کورونا د پاندېمی نه زمنګ اکثر هوادوال په خیر سره راوتی وتیږي او الله پاک دې وکړي چې بیا دغه پاندېمی دوم ټیک را نشي. د هپاتایټس بي پاکلا تاسو د کروک دا واقعا د یو ناروغي ده چې په ټوله دنیا کې د دې واقعیت موجود دي او همدارنګه په افغانستان کې هم د دې ناروغي واقعیت ده. د ناروغي ته په انګلیسي ژبه کې سایلنت کیلر وی یا خاموش وژن کې ناروغي یو ناروغي ده چې انسان د دې ناروغي پر اخته کېدل سره ډیر زیات تر نه متوجي کیږي او د وخت په تیریدلو سره د ناروغ په وجود کې ورو ورو اراض او علائم د دې ناروغي را څرګندېږي او بل اخر خبره ده چې یو وخت کې معلوميږي واضح کیږي چې د ناروغي په اخلاص کې هغه ډیر ناوخته نو ځکه ورته خاموش وژن کې ناروغي ویل کیږي.
بله،
د دې ناروغي پاکنه دا هم ویل کیږي چې کچیر شل کس په دې ناروغي باندې مصاب وي نو یو کس شاید په دې پوښتې په دې شل کس کې چې په دې ناروغي باندې مصاب دی ځکه ډېر خاموش سیر او اراض علائم لري.
بله،
اساس کې دا ناروغي د جګر ناروغي ده، یعنی د جګر التهابي ناروغي ده چې د هپاتایټس بي په نامه باندې یادېږي. وایرس یې یعنی هغه عامل چې دا ناروغي منځ راوړي هغه د هپاتایټس بي په نوم باندې یادېږي او دا یوازې هپاتایټس بي وایرس نه دی چې دا ناروغي د جګر التهاب منځ راوړي، بلکې یو تیر نور وایرسونه هم شته چې هغه د جګر التهاب منځ راوړي. چاره هپاتایټس اے وایرس دی، بي دی، سي دی، دي او اي. او فکر کوم زمنګ د نن ورځ موضوع همدغه هپاتایټس بي اثر جوړې چې موږ هم اطلاع کې وتوایو په دې باندې تمرکز وکړو. نو دا د یو ناروغي ده چې په دې کې د جګر حجرات التهابي کیږي. د انسان جګر چې ډېر یو مهم عضو ده د وجود او د حیاتي عضو کې شامل ده. د انسان په وجود کې د نه عضو دي چې هغه ته حیاتي اعضاء ویل شي چې هغه کې یو جګر ده. نو کچېر جګر نه وځي د انسان په وجود کې نو انسان نشي کولای خپل ژوند وکړي. نو په دې خاطر کله چې جګر په دې ناروغي باندې مصاب شي نو د انسان یو حیاتي عضو مصاب ده په حقیقت کې او د دې د وجه نه انسان ته ډېر مشکلات پیدا کېدلی شي. په هغه باندې کېدی چې په تفصیل سره خبره
وکړو،
زه غواړم دلته مختصرا دا هم ذکر کوم چې د جګر وظیفه څه ده او کله چې د جګر وظیفه مختل شي نو څه راته کېدلی شي. اصلا د انسان وجود کې جګر په بطن کې موقعیت لري او د بطن په پورتنۍ قسمه کې ښي طرف ده. دا یو د سه غړې ده چې تقریبا د 10 سانتي متر په شاوخوا طول لري او د دې وظیفه دا ده چې د انسان د وجود په داخل کې کوم تعاملات سره ترچيږي، کوم غذایی مواد چې هضم او جذب کیږي نو هضم یې اخر همدلته کیږي، دنه دوايان یې همدلته هضم کیږي او دا غي البته میتابولیزم کیږي، استقلاب صورت سره ترچيږي او دا غي په نتیجه کې د غذایی مواد چې موږ خو یې دنه دوايان خړل کیږي هغه کوم زهري مواد چې تولیدېږي یا په وجود کې د دنه کیمیاوي تعاملات په نتیجه کې کوم زهري مواد تولیدېږي دا غي اطراح د جګر وظیفه ده. د کیسې سفره له تمیتې اطراح کوي د غایته مواد سره او مواد د انسان وجود نه خارجيږي. نو کله چې د دې ناروغي په سیر کې جګر خپل دغه نورمال وظیفوي حالت د لاسه ورکړي بیا نو انسان د ورځ مشکلات سره مخ کېدلی شي. دا مختصرا فیزیولوژي او اناتومي کا کوم تاسو مختصرا معلومات.
بله ډاکټر صاحب، تاسو په لاین کې اوسئ، اوس به دوستانو ته هم وخت ورکړو تر څو چې د اوریدونکو شمیر البته اړیکه هم راوخلو. دوستانو تاسو هم کولای شئ چې هم د اوس اړیکه ونیسئ. د اړیکه شمیرې د 0999 شل 15 څلوېښت او 0922 255 په دې شمیرو باندې را سره پړی کشئ کچېرې پوښتنې لرئ. خپلې پوښتنې هم له موږ سره شئ. ډاکټر صاحب، پوښتنه دا ده چې کوم عوامل د تور زیړی لامل کیږي د یو چا په وجود کې؟
یعنی تور زیړی څنګه منځ ته راځي؟
بله بله بله،
تور زیړی لکه څنګه چې ما وویل دا هپاتایټس بي عامل دی او دا وایرس انسان ته د مختلفو لارو نه انتقال کوي. په هغه کې تر ټولو عمده لاره د انتقال د وینې ده. یعنی په دې معنا کچېره یو انسان په دې ناروغي باندې اختوي یعنی یو لري دا غي انسان وینه چې روغ انسان وینه سره په تماس کې راشي نو دا ناروغي دې ناروغ نه روغ انسان ته انتقالېږي معمولا د انتقال لارې د وینې انتقال دی اکثره وختونه چې کله شفاخانو کې روغتونونو کې د انسان نه بل انسان ته وینه ورکول
کېږي
نو کچېره هغه کس چې وینه ورکوي هغه په دې ناروغي مصاب وي د دې قوي احتمال له چې دا غي نه دروغ انسان ته د مینې د ماري نه د مرض انتقال شي بل د انتقال لارې زمونږ د غاښونو د ډاکټرانو له طریقې زه د اول خپله غصیح بخښ ته وکړم چې دې کې اکثره دا واقعیت موږ وینو موږ هېوادوال ورته متوجه اوسېږي د غاښونو د ډاکټرانو د وسایلو د نه تعقیم د وجې نه د دې ډېر احتمال شته چې دا ناروغي انتقال شي د یو انسان نه بل انسان ته او یو ناروغ د اثر ته دی هغه یې پتاي چې دی ولري او د اثر په هغه وسایلو چې دی ناروغ تداوی کوي چارې کوي په هغه کې په هغه وسایلو ته یې تعقیم نشي بل ناروغ سره جراحي کار وکړي په هغه کې نو د انتقال لاره ډېره امکان لري چې امکان ډېر زیات دی ناروغي هغه روغ انسان ته انتقال شي نو موږ هېوادوال باید په دې کې ډېره توجه وکړي د غاښونو حفظ الصحه د غاښونو طبابت ډېر یو مهم بخښ د طبابت دی او زمونږ هېوادوال کله چې د غاښونو ډاکترانو ته ځي اول باید ځان په دې مطمئن کړي چې هلته ډاکتر ټول صحه مراعت کوي او که نه او همدارنګه د ډاکترانو د غاښونو دا مسؤلیت جوړېږي چې په دې هکله جدي پاملرنه وکړي د صحیح تعقیم کړي خپل وسایل او همدارنګه کدا چې ویټي یو بار مصرف وسایل نه استفاده وشي نو دا به ډېر ښه وي.
بله
بل د انتقال لارې د جنسي مقاربت لاره ده چې د دې لارې نه هم انتقالېدلی شي که چېرې ناروغ یو طرف مریض وي بل طرف سره جنسي مقاربت د لارې نه ناروغۍ انتقالېدلی همدارنګه هغه مور چې هغه د پټایټس د ناروغۍ باندې مصاب وي دا غي لاره نه دا غي کوم ماشوم چې تولد کیږي دا غي تمام د دې د مینې د ناروغۍ انتقال دی لسی افغانستان کې ټول د انتقال لارې همدردي د ناروغۍ پندارنګ د هپاتایټس ای او ای په حق لچې امام ولې د هپاتایټس ای او ای دا وایرسونه دي چې دا اکثره د خوراکي موادو د لارې نه انتقالېږي د یو انسان او بده سکلو پاکې نیوي یا خواړه چې هغه خوري صحیح پاکونه مندل شي نو د دې امکان څه چې هغه وایرس په دې سړو کې یا دې وګو کې وي
بله خو ډاکټر صاحب یو څوک باید څنګه پوه شي چې زه تور زیړی لرم او په تور زیړی باندې اخته شوی یم فکر کوم د ډاکټر صاحب اړیکه پرې شوانو تر بیا چې ورسره اړیکه نسو او تاسو هم کولای سئ د موږ سره په خبرونه کې اړیکه ونیسئ د اړیکې شمیرې د 0995 40 او 0 2 2 5 5. تاسو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونې اوریدونکي است او کولای سئ چې په دې خبرونه کې د موږ سره اړیکه ونیسئ او په تور زیړی باندې خبرې کوو ځکه چې د سې شنبې ورځ یا هم وام دی اسد د تور زیړی نړیواله ورځ هم ده او په دغه موضوع باندې به هم موږ بس وکړو چې تور زیړی څنګه یو د یو شخص نه بل شخص ته انتقالېږي چې ډاکټر صاحب په دغه موضوع باندې خبرې وکړي او لا هم خبرې روانې دي خو ور به شو به هم ډاکټر صاحب ته ډاکټر صاحب غږ ما اوري بله ما یو پوښتنه درلوده ډاکټر صاحب هغه دا چې څنګه یو شخص باید پوه شي چې زه په تور زیړی باندې اخته شوی یم
او دا ډیره مهمه پوښتنه ده لکه څنګه چې مخکې ما وویل دا ناروغي خفیف تر لري خاموش تر لري او اکثره ناروغان په دې ناروغي باندې اخته وي خو ځان ته متوجه نه
وي
نو ناروغان معمولا کله چې په دې ناروغي باندې اخته کیږي دا ناروغ چې کله د میکروب چې کله وجود ته داخليږي د یوې میاشتې نه تر څلورو میاشتو پورې کېدای شي هیڅ اراض او علائم په وجود کې ونه لیدل شي څنګه چې یا په ځینو حالاتو کې ویلای شو چې تر دوه هفتو پورې اراض علائم نه لیدل کېږي د دوه هفتو نه وروسته د انسان په وجود کې د ناروغۍ نښې نښانې څرګندېږي نښې نښانې عبارت دي د خستګۍ نه د ناروغ بستری وي او خسته به وي وجود به ضعیف وي دلبدي استفراقات به لري د ګیټې درد به لري البته د ګیټې د پاسنۍ قسمت ښې طرف چېرته چې ځیګر موقعیت لري دغه قسمت به درد کوي همدارنګه پسترګو کې به زیړې دل نه دل کیږي او د پښتنه حالات کې د جلد هم زیړیږي او ان د دې متیازو رنګ هم ټول رقم زیړ تاریخ رنګ غره کوي او دا عمده اراده نه دي همدارنګه سبب لري او د مفاصل دردونه د نارو وجود کې لیدل کیږي او دا اراده علاوه نه همدغه دي نو کله چې دا نارو دا اراده علاوه په وجود کې لیدل کیږي خله چې نارو د سترګره پر تمر وکړي او البته خپل زیری مربوط کوم معاینات لازم دي د ډاکټر په مشوره باندې اله او کی ته تور ناروغي تشخیص
ډاکټر صاحب تور زیړای د مرګ سبب هم کیدای شي
بالکل بالکل د تور زیړای کچیر په وخت تشخیص نشي نو د مرګ سبب کیدلی شي موږ داسې مثالونه ډیر لرو چې دا ناروغي د مرګ د منځته راتللو سبب شوی دا کله داسې کیږي چې په کور کې یو غړی دا ناروغي ولري او دا نور غړي ناروغي نه لري خو دا غي سره په ارتباط کې او په تماس کې دا ناروغي د کور ټول غړو ته انتقالېږي یو د انتقال لري بل دا هم دا کچېره د ناروغ چې د ناروغي باندې اختره هغه اوبس کې او په امر کې ناس کې بل ناروغ اوبس کې کچېره د ناروغ چې ناروغ دی او مشکل لري وایرس وجود کې خلک یې زخم وي نو دا خلک د زخم بلار نه میکروب ګلاس انتقالېږي او کدا او بل انسان اوبس کې داري خپل کې زخم وي نو دا د چې داري د هم د ناروغي انتقال شي موږ د سلیډي لیدې په کور کې یو کس مصاب وي دا غي نه ټول کور د ناروغي ورته انتقال شي او په دې کور کې د څوکم کس یې اول مصاب شوی هغه به وفات کیږي دا په سیبل وفات کیږي دا چې د مرګ سبب کېدلی شي نه یوازې د مرګ سبب کیږي بلکې د ځینو خطرناکو اختلالاتو باعث هم کېدلی شي لکه د جګر ادمي کفایه مخکې جګر د انسان حیاتي غړی دی کله چې دا په ادمي کفایه باندې مواد شي یعنی خپل فعالیت بلاس ور کی نو دا د مرګ سبب کېدلی شي بل چې عمده چې په افغانستان کې موږ واقعیت لرو او ډېر لرو هغه د جګر سرطان دی ترڅونه دا ناروغي چې پر مختلفو حالت ته ورشي او په وخت تشخیص نشي او تداوی نشي نو د جګر د سرطان تمام کیږي چې هغه بیا خپل نوبت سره ناروغ د مرګ سره مواجه کولی شي خصوصا د افغانستان اېدو کې چې موږ دلته د سرطان د تداوی خاص مراکز لا تر اوسه هم په ورته شکل اېد وی نه نو نو بیا د ناروغ د مرګ سره مواجه کولی شي بالکل تاسو د پښتنه د خپل د مرګ سره هم کېدلی شي او ډیر ناوړه خطرناک اختلالات هم منځ راوړلی شي لکه څنګه چې موږ
ډیره مننه ډاکټر صاحب شاولی معروفي د عامه روغتیا وزارت د ساري ناروغیو ریاست رئیس چې دا چې په دې اړه دوی څه وایي د دوی نه به هم پوښتنه راوخلو او ډاکټر صاحب د تاسو هم ډیره زیاته مننه چې تر دې د معمول مکسره په خبرونه کې وانډه واخیسته مننه ډاکټر صاحب معروفي سلامونه وخت په خیر اغلی خبرونه ته
زه خپل سلامونه او نیکیلی په خپل نوبت سره تاسو او ټولو گرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم
زه په سر کې ډیر زیات بخنه غواړم چې تاسو ډیر زیات په لاین کې پاتې شوي
څه خبره نه
په سر کې به یو پوښتنه د تور زیړی په اړه زه د تاسو نه مطرح کړم چې د تور زیړی نړیواله ورځ د اسد میاشتې په اومه ده چې موږ دغه ورځ نن راوخیسته ځکه چې دغه پروګرام لایف دی او په هغه ورځ باندې بیا نشو کولای چې خبرې ولرو د عامې روغتیا وزارت د تور زیړی په اړه کومې لاسته راوړنې لري
بسم الله الرحمن الرحیم اول بیا هم د وزارت ستامي د ستراتیژي مطابق د نړیوالي روغتیاي سازمان د ستراتیژي سره په ګډه سره د غوسره په همغږي سره جوړ شوی د زموږ هدف ته د چي څنګه ول سو وقایه وکړو څنګه کنټرول وکړو او څنګه عامه په هواي لور کړو ولې په وقایه کې زموږ خو تاسو ته معلومه ده چې موږ زیات عام ډول باندې چې زیات هیپاتایټ په افغانستان یا په نړۍ کې بی او سی زیات دی چې بی خپل واکسین لري او سی چې دی هغه واکسین نه لري هغه درملنه لري ولې موږ د هیپاتایټس بی واکسین چې دی د ماشومانو کې چې د معافیت کتلوي ملي پروګرام دی د هغه یو برخه ده چې د ټول افغانستان کې دا تطبیقیږي دا خوشبختي ده چې موږ په ټول افغانستان کې د هیپاتایټس بی واکسین په ټول افغانستان کې تطبیقو او په غټان کې چې دی هغه هم اکثر اوقاتو کې چې کم کسان چې توان ولري هغه دغه واکسین تطبیقوي. او راځو په دوم بس کې چې هیپاټایټس سی دی د دې لپاره چونکی دغه واکسین نه لري نو د دې لپاره موږ لکه څنګه چې د ساري ناروغیو د کنټرول ستراتیژي ده د هغو مطابق موږ کوشش کوو چې وقایه مخته بوزو په انیار کوم واقعیت راځي د هغو کنټرول وکړو. نو په افغانستان کې موږ په حدودو کې د 350,000 ټیسټونه یا ازموینې ترسره کړي دي چې هغه د بی لپاره 350,000 او د سی لپاره 350,000 په حدودو کې موږ ازموینې ترسره کړي دي چې په حدودو کې د تقریبا د 4,500 شاوخوا د هیپاټایټس بی معاینات مثبت راغلي دي او د هیپاټایټس سی لپاره په حدودو کې د 3,000 چې 2,300 دي کلی ډول وایي چې 3,000 واقعات په 350,000 کې مثبت راغلي دي.
یعنی او دا په څونه موده کې
موږ کوشش کړی دی چې مخکې مو ویل چې څنګه کولای شو د دې کنټرول وکړو. یو خو وقایه ده، په وقایه کې موږ آگاهي عمل وړو څنګه کولای شو کور په کور د میډیا له لارې د متنفیزونو له لارې او په عین حال کې د بین السکتوري وزارتونو له لارې د دې د آگاهي عامه یا د عامه پوهاوي لپاره د خلکو عامه پوهاوی لوړ کړو چې هغه د ممبر له لارې که د میډیا له لارې وي که د نورو برخو له لارې څخه. ولې په څنګ کې موږ د تداوی په بخش کې یا د معایناتو په بخش موږ وپوښ د دې ناروغۍ هغه بارډن یا هغه ستونزه په کوم حالت کې ده. نو په همدې خاطر موږ معاینات کړي دي چې په هغه کې موږ په مختلفو ولایتونو کې تقریبا 12 ولایتونو کې موږ وی سی ټي سنټرونه لرو چې یعنی په رضاکارانه ډول سره خلک دې ته حاضر سي چې معاینات ورکړي. هلته موږ اول وار کونسلینګ ورته کوو او کوشش مو کړی دی تقریبا په 15 حوزوي روغتونونو کې مو د مور او ماشوم د انتقال په خاطر باندې چې ناروغي انتقال کیږي په دې 15 ولایتونو کې چې هغه مختلف ولایتونه دي لکه غزنی دی، فراه ده، خوست ده، پکتیا ده او کابل دی. هلته مې د مور او ماشوم په نامه خدماتو کې هم دغه معاینات شامل کړي دي او کوشش مو کړی دی چې دغه معاینات ترسره شي. هلته په رضاکارانه ډول خلک دې ته حاضر شي و دوی ته موږ باج معلومات ورکو او کوشش مو کړی دی چې آیسي مواد چې هغه معلوماتي دي، تعلیمي دي او مفاهیمي لاري مختلف مواد موږ هر کال چاپو چې د دې موادو لاري مختلف سکتورونو ته استو چې د کمیونټي یا د ټولنې څخه شروع بیا ته په های لیول باندې چې موږ ته سیاسیون دي یا مختلف قشرونه دي یا علماي کرام دي د غوسره دغه ایسي مواد ویشو پونتونونو ته ویشو مختلف سکتورونو ته. او کوشش مکړی دی چې د اچ سی وی لپاره یا د هیپاټایټس سی لپاره مو تداوی شو کړی دی. دا پازل د الادې د خدای په پازل سره د لومړی ځل دی چې موږ په شپږ ولایتونو کې دا کار شو کړی دی لکه کابل او خوست، هرات، بلخ، ننګرهار او کندهار کې مو تقریبا په حدود کې 101 ناروغان چې دی هغه ريجستر کړی دی. اول خو معاینات تکمیل شوی چې مثبت او دغه څخه ورسته د دې لپاره موږ تداوی او درملنه شو کړی دی چې دا زموږ لپاره یو خوشبختي خبر دی چې دا اول ځل لپاره په افغانستان کې دا کار ترسره کیږي. ولې موږ په مختلفو برخو کې چې د ستراتیژي دي کارونه کوو دا اوسم چې چونکی ته وشتم د جولای باندې موږ کوشش کوو چې د مختلفو طریقو څخه اول یو کمپاین کوو چونکی کرونا ده د کرونا لارې څخه موږ خلک نشو کولای چې یو ځای غټو غونډو ته راوبلو. نو همدا ښه خبره دا ده چې موږ هغه ځایونه چې زموږ دي په ټولنه کې زیات هیپاټایټس د غونه منشا اخلي له یو څخه بل ته انتقال کیږي هغه سلمانیان دي یا موږ دي بار بار ورته وایي یا ویشتان چې جوړیږي هغه کسانو په نیل کې هغه رایش
بله
صحیح چې دي چې شزینه برخه کې زیات اکثر اوقات ویشتان جوړی نو د غول لپاره هم ستونزه داد چې کله کله د پل څخه یا د چړې څخه د ستنې هر هغه شی چې هغه د وینې یا د وینې د مایعاتو د بدن د مایعات د یو انسان څخه بل انسان سره په تماس کې شي نو هغه دا کسان اخته کیږي نو دا به دا کمپاین شروع کوو ترته به موږ کوشش کوو چې هغه غیر معیاري یا غیر صحي سلوکونو ته تغییر ورکو او کوشش وکړو چې هر کس باید چاړه یو ځل استعمال شي یا کوم وسایل چې استعمالی شي دغه لپاره باید ډیټول استعمال کړي یا نور ایسی مواد ورکو دا به شروع کیږي په کابل په غټ غټ شهرونو کې او په عین حال کوشش کوو چې د جناب وزیر صاحب سیاتیامي پیغام ته ټولو روغتیایي مراکزو ته ورسوو چې هلته بعضی لارښوونې په هغه کې په نظر کې نیول سوي دي دا کار کوو.
بله ډاکټر صاحب وخت مو کم دی یو څو پوښتنې کچیر تاسو نه
میډیاګانو سره لالاري خلکو ته زموږ پیغامونه ورسوو.
بله ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده چې آیا د تور زیړي واکسین شته دی او کنه چې تاسو مخکې دې ته اشاره درلوده؟
زه بخښنه کوم چې خپانه زی دا تور زیړی دا موضوع زما په نظر ز صحیح نه بولم دا تور زیړی موضوع چونکی د پخوا څخه راځي جسبې ده چې هپاتایټس ته د تور زیړی نور کوي ولې موږ له نظر څخه دا صحیح د طبي لنګه څخه دا صحیح اصطلاح نه ده ولې په هر صورت باندې چې موږ ورته وایو چې دا د لومړی تاثیر پرې نه او زیګر کوي او روسلا څخه په هاده مزمن شکل سره رامنځته کیږي او کله کله سبب د سرطان ورته وایي یا کینسر یا د فیبروز سبب ګرځي.
بله یعنی واکسین ورته تر اوسه جوړ شوی نه دی.
هما ما در ټول چې هپاتایټس بی لپاره موږ واکسین لرو په ټوله نړۍ کې ولې د هپاتایټس سی لپاره چې داغه درملنه لري 15% درملنه چې جوړ کی ولی په خوا د دې درملنه د هپاتایټس سی په نړۍ په ساده باندې ډیر سخت قیمت یو یعنی د ډایمنډ په نامه هم یاداو چې د دې درملنه د ډایمنډ یا د هغه مشتي الماس ورته وایي چې الماس سره د یو ګرام الماس سره د دې قیمت رامنځته کیږي ولی اوس په نړیواله سطح باندې چونکی د دې لپاره غشتنه زیاته ده او اکثره بعضی هیوادونه د دې لپاره سره مرسته کوي نو په دې خاطر بعضی کمپنیانې وتوانې دلې چې د دې درملو قیمتونه چې په خوا ډیر سخت ګرانو د غریبانو وس نه پرېږدي اوس د دې قیمتونه راکښته سوي دي یعنی هغه ادم دادی چې د هپاتایټس سی لپاره موږ درملنه لرو او د هپاتایټس بی لپاره واکسین لرو.
ډیر ښه. او بل پوښتنه مې دا ده چې تقریبا تر دې دمه یعنی په 1990 کال کې څونه کسان په تور زیړی باندې اخته شوي دي او بیرته روغ شوي دي؟
ما مخکې وویل چې موږ
په موږ بله تاسو په ټوله کې راته وایست
ما په ټوله
د افغانستان په ټولو ولایت کې البته
په ټولو ولایت کې ما درته چې تقریبا په حدود کې تر دې دمه پرې چې کوم موږ ماینه تخصیوي دي 3,500 موز هپاتایټس بی مثبت سوی دی او 2,300 کې سونه چې دی هغه هپاتایټس سی دی ولې د دې زیاته اندازه چې د موز زیاته واقعات را مستکیږي هغه هغه کسان چې دستنی یا پیچکاری لالارې مواد مخدر زرقی په دې کې د دې پیسد زیاته د کوم سروې مشکړې ده او پاینال کې هغه کسان چې په محابسو کې دي یا هغه کسان چې غیر مسؤون جنسي اړیکې لري د هغو کوم د دې ستا او خصوصا کوم کسان چې د چړې یا د ستنې یا د مشترکو ستنو پیچکاریو یا نور وسایلو څخه استفاده کوي خصوصا سلمانیان دي نور کسان دي د دې لپاره د دې امکانات ډېر زیات دي نو موږ کوشش کوو چې په هغه برخو کې چې هغه ډېر عمده دي یا هغه نفوس چې زیات غیر مسؤون دی نو کوشش وکړو چې په هغه کې مداخله وکړو یا خصوصا د مور څخه
ډېر مننه
چې انتقال کیږي.
ډېر زیاته مننه جناب رئیس دا چې تاسو ګرانو دوستانو یا هم اوریدونکو ته معلومات ورکړل ډېر مننه د تاسو نه.
تاسو نه یو نړۍ مننه کوم چې د ساري ناروغیو ریاست ته مو بلنه ورکړل
ډېر مننه
اشتراک وکړي د امروخته وزارت
فنمایندگی. ډیر زیات مننه د تاسو نه دوستانو، د تاسو هم ډیر زیات مننه کوم چې تر دې د معمول مکسر ملتیا وکړه. موضوع و د روختیا د ژوند شتمنی په پروګرام کې تور زیړی چې وام تاریخ د یعنی د سه شنبه پورز نړیواله ورځ ده. په دغه موضوع باندې مو خبره تر درلودې، هیله ده چې تاسو هم خبرونه اوریدلې وي او تر دې د ما متقیب کړی وي چې ډاکټر صاحب محبوب الله شفیق د داخلي ډاکټر صاحب او ډاکټر صاحب شاولی معروفی د عام روغتیا وزارت د ساری ناروغي او ریاست رئیس د مکسره وو. د تاسو نه هم ډیره زیاته مننه چې په پروګرام کې مو له مکسره اړیکه ونیوله او خپلې پوښتنې مو له مکسره شریک کړې. نو تر بیا او بل خبرونه تاسو په یو سپیشل الله سپارم. خبرونه هم د مک همکارانو نه واوري. د خدای په امان.
بواسیمه که په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي، د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسوم راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مسیل سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.